رسیدم ما تقریبا با این می ظاهر میشم، اما با این که تفاوتی که در خور مروج به ایستی که باید همه زنها با چادر نماز باید براین، با من تقریبا که برایم یا چادر نماز خواهر ما مادر ما گرفته با نمود دیگه، همه قسمی که در اینجا هستم در اونجا میباشم و خود دقیقا که برشان قابل تحمل نیست که، و بخص برای بعضی ها قابل تحمل است آدم های فعال هوشیار، منظور ما فکرای طالبانی و خود طالبان.
بسیار تشکر، وقت پوره شد، تا وقت به خداحافظی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرح جوړول وي. شنون کې بیا وایي امریکا هڅه کوي چې د فشار لارې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته حاضر کړي. نور مسائل هم لرو، خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې او د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکی ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. په دا سال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې. هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاوتریخوالی د ختمېدلو او د اوربند په اړه که چیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شیلی کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث سوی دی او خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې پریکړې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارلې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی الله سعادت نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. هغه ویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه کړي. نوموړي ویل
د ټاکنې شکایتونو کمیسیون خپلې فیصلې ټاکنې خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محلونه چې تفتیش کېږي، هغه محلونه چې تفتیش بیا شمېرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دې باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره کار وکړي. بلخوا د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندان څخه 14 پوځي او 14 ملکي وګړي ژغورل شوي دي. د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې پر دې زندان یرغل وروړ.
د ملي امنیت د ریاست معلومات لمخې په کندوز ولایت کې د ملي امنیت منسوبینو د طالبانو یو زندان مات کړی چې اولس کسان یې ترې خوشي کړی دي. په دغه زندان کې البته په خوشي شوو کسانو کې 4 مرچان او پاتې نظامیان دي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان څه وخت طالبانو لخوا بندیان سوي وو. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان مالیه وزارت د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د مستقیم هوایي دهلیز پر جوړېدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګریز توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. شغلی مسجدی زیاته کړه د هوایي دهلیز تر جوړېدو وروسته به له دغه دهلیز تازه وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او ځینې کم پیدا خاورین توکي هغه وته صادر سي. شغلی مسجدی ویل چې دواړه هیوادونه به د غرض د توریزم لوړ زده کړو او په نور اړینو برخو کې له یو بل سره همکاري وکړي. زموږ غلا ازادي راډیو ری د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج شي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثره څوکۍ ګټلې دي. د دغه نتایجو لمخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیز پارلمان څلور شپږ څوکۍ ګټلې. د آذربایجان د انتخاباتو د کمیسیون مشر مظاهر پناهوف نن وروسته لغه چې د 80% انتخاباتي حوزو نتایج اعلانول، د انتخاباتو د قسمي نتایجو په اړه خبرې وکړې. هغه نوماندان چې ځانونه یې خپلواک اعلان کړي وو او اکثره یې د واکمن ګوند ملاتړي دي، په پرونی انتخاباتو کې د پارلمان پاتې نورې څوکۍ خپلې کړې دي. او په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی. له دې جملې څخه 90 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه شوی دي. کورونا وایروس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې راپورت شو. په چین کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو 40,111 پیښې تایید شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلې او اوریدلې شي. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې. او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام باید تاریخوالي د کمښت او اوربند لپاره د عملی طرح جوړول وي. ولسمشرۍ معنی وایي دوی له پرمختګونو نه خبره نه پاتې کیږي.
د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیدی، هغه به د افغانستان حکومت سره رسمي شي کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د پریکړو عملی کولو ته چمتووالی روان دی.
د تخنیکی او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. هغه مهال نه چې تفتیش بیا شمېرل نه کېږي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
په کونړ کې دیني علماو په بدو کې د نجونو د ورکړې دود پای ته رسولو هڅې پیل کړې.
مړی به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکول. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو.
په ځینې نورو مسلو هم راپورونه لرو او دا هم اوري چې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو مړینه له 900 پورته شوې. دویمه نیمایي د ماشومانو د حقونو او سپورتي پیښو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او اته دقیقې دي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام باید تاوتریخوالي د کمیدو او اوربان لپاره د یوې عملی طرح جوړول وي. د افغانستان ولسمشرۍ معنی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. د دې موضوع تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړې. ارګ مانی وایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند پاړه کچیرته د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان حکومت سره رسمي شي کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلی چې د دغو خبرو اترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، د تیر ماخام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي څو د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یو عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملي طرحه اړینه ده، او خلیلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې پور بند ټینګار کړی و. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي، او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو باندې په جزئیاتو خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل، او د افغان سولې په اړه یې ورسره وروستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که څه هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلي د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشری مانی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. دوی وایي روسای ګام د تاوتریخوالي کمول او د اوربند لپاره د عملی طرح جوړول وي. بل ورته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا په دې هڅه کې ده چې فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي. که څه هم د دوی په باور تر اوسه امریکا او طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپی له افغان کارپو خالد سادات سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د طالب او امریکایي مرکچانو وروستۍ لیدنه په څه معنا ده.
تر هغه ځای چې موږ پیږو معلومات لرو، امریکا کوښښ طالبان باید جګړې څخه د لاسه اخیستلو هدف ته راوګرځوي. په دې مفهوم باندې که چېرته طالبان اوربند نه کړي، د اوربند بدیل باید راپیدا شي. تر اوسه پورې امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد او د دې ټیم چې څنګه کول شي د طالبانو سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړې د کموالي لپاره. اما طالبان تر اوسه پورې دې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره په عملي او همدارنګ په نظریاتي لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېرې ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او دغه اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو همدارنګه د جګړې د سطحې د راکمولو لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره زه فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمینه برابره کړي؟
طالبان او امریکایان په خپل منځونو کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. هدا اقل د جګړې یو اړخ دی چې مهم عنصر همدارنګه د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر تر اتل د بل فرض دی چې طالبانو تعریفي لزان سره همدارنګه د طالبانو راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کولی شي، امریکایان څه ګرنټي ورکولی شي، ضمانت ورکولی شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدلی شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعدې چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي، هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات چې هغه ته باید دار هواره کړي، هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کولای شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ راتلونکي د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره زمينه مساعده ولې شي.
کچيري خلیلزاد ونه توانېږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی به له دې وروسته حاضر شي چې بین الافغاني خبرې اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کینی؟
دو فرضی دي. یو فرضی د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ د امریکایي سیاست دی ورته ګوري، یعنی په دې معنی باندې چې چیرته خلیلزاد کوخخ کی چې د طالبانو سره مخ کیلر شي پرمختګ کی دا باید تدس یو چوکاټ تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو وسی. اما که چېرته خلیلزاد ناکامیږي او خلیلزاد هڅه ناکامیږي بیا دا اړخ د طالبانو پورې اړه لري چې زه باور لرم چې دا د ډېرو ستونزو حل ته به طالبان او امریکایان خپلې مسلې حل کړي. هغې نه وروسته بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره ډېره پرمختګ لاره زمینه او زمینه ایجادېدلی شي.
سیاسي کتونکي خالد سادات چې ویلې ریختین سوله هغه مهال راتللی شي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو تکینی د دې په باور امریکا اوس هڅه کوي چې د فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي. د کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی بل دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه او بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه د باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټک کېدو لپاره کار وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
مننه لودین صاحب. لشاخوا یونی می میاشت جنجالونو وروسته نن دوشنبه د انتخاباتو شکایتونو کمیسون د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره په رسمي ډول خپل پریکړه شریکی کړی دي. د دغه پریکړو پر بنسټ باید یو شمیر هغو محلونو رای بیا وشمیرل سي کوم چې د انتخاباتي ټیمونو لخوا د اعتبار په اړه شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند زبی الله سادات د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل دوی به اوس دغه پریکړه تحلیلوي او بیا به ورته عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنیز کتنو کمیسیون پلیفایسي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستول دي. زمونږ د تخنیکی او عملیاتي برخه همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محل نه چې تفتیش کېږي بیا شمیرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د ښاغلی سادات په خبره دی یو لک و ډیر زره رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په دې پریکړه کې راغلی چې لاس لنه به د نمونې یا بیل کې په توګه ترې اخیستل کیږي. همدارنګ د یو لک دوه زره او دولس رایو نه به 15 لنه نمونه اخیستل کیږي. دا به څارل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي چې لسر نه څومره رایو وشمیرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د همدغو رایو په اړه چې نږدې 300 زره رایو کیږي د انتخاباتو البته د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په اړه لانجوي او غوښتنه کیده چې باید بیا وشمیرل سي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو د پر چټکیا ټینګار کوي. له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتي کمیسیون ته پکار ده چې هغه فیصله چې د شکایت کمیسیون فضا ترلاسه کړې دي د تطبیق لپاره یو کره او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې په ولایت کې کېږي کوم کارونه چې په کابل کې کېږي فاینل هر کې یو تقسیم اوقات باید جوړ شي. دواړه کمیسیونونه لخوانه چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کېږي. دا نه چې یا هفته تنها دوی په مکتوبونو باندې سره بحث ولري چې مکتوب راغلی که مکتوب نه دی راغلی. نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې د دغه پروسې هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانېږي.
له دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه د زر تر زر د قوانینو پرانا کې نور له وخت وزنې مخنیوي وکړي او وروستۍ پایلې د خلکو سره شریکی کړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون بیا ازادي راډیو ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د پوره شفافیت دغه بهیر وڅاري ترڅو د دوی پریکړې تطبیق او پاک رائے له ناپاکو جلا سي. د افغانستان د ولسمشري له انتخاباتو څخه نږدې 15 میاشتې تیریږي خو لا هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا تیر ورځ ویلي و اټکل کیږي چې د بهیر به نږدې یو میاشت نور هم وخت ونیسي. بلې لودین صاحب
ډیره مننه. کور ودان فیروزه عزیزی و چې ویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړه ورسره شریکی شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په چین کې د کورونا وایروس له کبله د وژل شوو شمیر 900 ته لوړ شوی. دا خبره نن د چین چارواکو اعلان کړه. پرون په دې هیواد کې ونوي پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې په جاپان کې په قرنطین شوې بیړۍ کې د کورونا وایروس 130 پیښې ثبت شوې. په دې اړه وروستي معلومات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په چین کې د کورونا وایروس ډېرې مثبتې پیښې په هوبای ایالت کې دي. یو نوی کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته شوی دی. دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په ډسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل شو. په ټول چین کې 4,101 مثبتې پیښې لیدل شوي دي. له چینه د باندې په 24 هیوادونو کې 300 پیښې تایید شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دغو کسانو کې یو مړ شوی دی. چین له انتقاد سره مخامخ شوی چې په لومړي سر کې یې د دې وایروس مخه سمه ونه نیوله. په ځانګړي توګه کله چې هغه ډاکټر لمدې ویروس مړ شو چې د ویروس په اړه خبرداري ورکړې وو. د ووهان په روغتون کې 14 کلن ډاکټر لی وینګ لیانګ په دې ویروس اخته شوی وو او د جمعې په ورځ مړ شو. د ویلې وو چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولې وو چې ولې د مرګونی ویروس په اړه اوازې خپروي. د چین حکومت بشپړه شارونه قرنطین کړي چې دا ویروس نور هم خپور نسی. د چین د هوبای ایالت شونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلې وي. د ټي بي اس تلویزیون د راپور له مخې جاپان په قرنطین شوی بیړۍ کې د کورونا وایروس 130 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبې په ورځ له دې بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته شوی و له بیړۍ څخه راایستل شوی او په ځایي روغتون کې بستر شوی دی. دی به لږ تر لږه 14 ورځې په یوه بېله خونه کې ساتل کیږي. په دې بیړۍ کې 15 اوکراینیان سپاره وو. په بیړۍ کې مسافر ته ویل سوي چې له خپرېدو څخه د ویروس د مخنیوي په خاطر دې ټول په خپلو خونو کې دننه پاته سي. دا بیړۍ په جاپان کې په قرنطین کې پاته وي. یوه بله بیړۍ چې په هنګ کانګ کې له تیرو 4 ورځو راهیسې درول سوې وه نن یې مسافر ته د وتلو اجازه ورکړل سوه. په دې بیړۍ کې 3,600 کسان سپاره وو.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته موږ واغو
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په اف ام 100.15 په ټولو لوی خارونو او منځنۍ 2290 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په کونړ کې دنی عالمان وایي په خپل هڅو سره یې په یاد ولایت کې په بادو کې دنجونو ورکول دود کم کړي او هدف دا دی چې د دوی په باور دغه غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول ختم کړي. دغه ولایت د خځو چارو ریاست هم وایي په کونړ کې په خوا په بادو کې دنجونو ورکول زیات وو خو اوس دا موارد ډیر زیات راکم شوی. لکه نړی پریز مخ همکار روحلا انوري دا راپور برابر کړی.
د کونړ دینی عالمان وای په بدو کې د خزو ورکول یو غیر شرعي عمل او د خزو په وړاندې تاوتریخواله ده. نو ځکه یه هڅه پیل کړی چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس حد اقل ته را رسیدلې ده.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو قرباني به خزوه. دا کار اسلام حرام بللې ده. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او د هغه په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دښمنی ختموي، خولې د یوې مېرمنې او د یوې ښځې جون په هغه کې قرباني کیږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله څو دواړه کورنۍ سره خپلی شي. خو ډیرې وختونه په بدو کې ورکل شوې نجونې د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوې دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګي خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاري. قومي مشر حاجی حیات الله وایي
خو واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلې په دې علاقه کې مړی به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکول چې دا یوه سوره دوه سوره دا سپینګیري هم په دې باندې پوه شي. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالي سره ټکر دی. بد به چا وکړلو بیا به ښځه چې هغلته واده شوله بړه هغه بېچارهګۍ به زوره و کوله ته مال په بدو کې راکړي ته خماله ده کړي والا بیٹه کوله به ډیر نه خپل به تیرې دي نو البته و شهر ځکه جرګه کې نه مړد مړو جرګي نو خځه پکې نور کې بدل کړي
د خزو چارو مسولین وای په بدو کې د سوري په نوم د خزو د ورکړي خلاف د دینی عالمانو په حلو زلو کې شریک دي او تر اوسه یې خه نتیجه ورکړي د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر آزادی رادیو ته وویل
منګه په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمونږه په بدو کې ورکول ډیر کم شوې دي ځکه چې ټول خلکو ته منګه د اماګاهي او کمپاینونو په ولسوالیو کې کړې دي د ممبر د لارې نواز او نصیحت شوې دي او ډېرې بدې نتیجې ورکړلې هغه خزې چې په بدو کې تللې دي یعنی منګه ته بیرته عریضه شوې دي د دې کورنۍ سره ډېر مشکلات پیدا کړې دي ډېر خوشونت سره لاس او ګریوان ده
په کونړ کې دینی عالمان قومي مشران او د خزو چارو ریاست مسولین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د خزو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته پخکاره بخي خو په سوره کې ورکل شوو خزو ته بیا هم د دښمن په سترګه قتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي دینی عالمان وای په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران جرګماران او خلک د غیر شرعي پریکړو لکولو ډډه وکړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org
کونړ ورځو پکتیا ته د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو په ملي شورا کې د ولایت پر استازو نیوکه کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال بهرنۍ هیوادونو ته په سیاحت ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو لګیاوي دوی د نیوکه په داسې مهال کوي چې د افغانستان ملي شورا د دلوي د میاشتې په دوهم تاریخ خپلې د جمع رخصتۍ پیل کړي احسان آریان له پکتیا په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان ملي شورا د ژمنۍ رخصتۍ په پیل سره د خلکو یو شمیر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترسو د خپل سیمې او خلکو ستونزې لنګدې واوري خو دلته د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتیو نږدې شل ورځې تیریږي لا هم د دې ولایت یو استازی هم پکتیا ته نه دی راغلی د پکتیا وطن اوسیدونکي ریاض سمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی باید له خپلو استازو سره شریکې کړي خو ولایت د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د کړي او نارغلي پکتیا ته سید دي ستونزې حل کې دي ستونزې دي حل کې دوی لپاره څه پلان یا یو لار لري
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکو فرید یاروی غواړي د روغتیا په هنه بیا رغونې او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې لخپل او استادو سره شریک کړي خو په وینا دوی ته لاسرسي ستونزمن ده
تاسو د لوی لارو جوړولو ته باید توجه وکړي او د لویو لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي چې په دې برخه کې پکتیاوال له ډېرو ستونزو کړیږي قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي ځکه چې دلته هغه شخړې په دښمنو اوښتلې شي او ډېرې بدې پایلې لري که چېرته زه وغواړم چې د استازو مخې ته دغه ستونزې واچوم دوی ته لاسرسی مشکل ده
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسی جرګه کې د دوی لیوه استازي نصیب مقبل سره شریک کړل دی وایي اوس هم په مرکز کابل کې د خپلو موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخت دی خو په وینا یې دی او دوه نور استازي به په خپله په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټول ستونزې به له نږدې واوري
پراتلون کې دوه درو ورځې کې به ان شاء الله ول عزیز چې زه ډاکټر یاربا سمیدی او ابراهیم مختلف درې وړه خلک د دې شاهدان وي چې مونږ به ځو پکتیا ته البته په ماکینو سره کینو د ټولو غږ به اورو هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت محصلینو سره به یې شریکوو. کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري مرکز کابل ته به یې له ځانه سره نوټ کوو، راوړو به یې ستونزې، دلته به یې لوړپوړو سره شریکوو.
پکتیا په ولسي جرګه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 استازي لري. دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې 15 ورځې رخصتۍ لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یاد رخصتیو څخه په استفادې په خپلو ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه. محمد قاسم زواک د هلمند څخه لیکلی دی چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماته ورکړي. د ده په ټکو لویه ستونزه دا ده چې افغان ځواکونه پرمختللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه د ده په خبره یوه پیچلې جګړه ده. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکلي چې که امریکا په یوه او بله پلمه غواړي چې دلته پاتې شي، نو د ده په ټکو دغه خپله امریکایانو ته هم لویه ستونزه راولاړوي او جګړه لا پسې زیاتوي. له دې سره ورو ورو ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې څلور